لو او باندوکی سکیسی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سړي مشي زه سید شنوار مو په یو بل او مورس کې د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعات سره هر کله کوم دا ونی را سره ګوره چې موږکان هم د انسانانو په چیر اوګده خیال په لونه وي. د الادین د کیسې حقيقي انزور هم په یو ځوان کې ګوري. د ملا تر خیل د نیول کېدو قضیه مو هم خبروم. کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرې نیوکه هم خبرې لرو. مجیب زدنان سره د خلکو د میناناکو نیوکو شیبې هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هڅه لومړی د تیر ونی مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی. پاکستانی صدر اعظم وای طالبان به یا ٹی ٹی پی انتخابی یا پاکستان. عباس تانگزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړی.
انتهایی غیر معمولی مراحت دی مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په غرونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کړي.
په ګونډیانو په دغه سره باز دی چې کاش کومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړی خو ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اٹک کې څه چې افغانستان کې امن مني. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام رانه شي طالبانو مقرره یې نه مني.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناشته او ځان د افغانان وایي.
ما فقط به یک شعر پښتو خلاصه می سازم که لکه اون مستقیم با خپل مقامیم که بهار را باندې راشي خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام. لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړوه خو پاکستان وایي که سوله ییز پاتې نه شوئ و به مځکو. بلخو اروپا کې هم افغانانو لاجونونه پیل کړي.
مونږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونلیږل
شي. دوی نه پیسې اخیستل کېږي، دوی وهل کېږي، دوی ټکول کېږي. او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداری وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوئ قرض راکړئ بیرته به یې درکړو خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ.
اوکې پلیز گیو اس ا کریډیټ.
بیا هم ستړي مشي. ظاهرا داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلي شوې دي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره اونۍ چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهره وویروه او زیاته یې کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چا نه دی ورکړی. همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیاردونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبوروي.
مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصلې م کار واخیسته، شدید عکس العمل هم ونه ښود. زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او مونږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یوه تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به چاته خطر نه پیښیږي خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دې خپله مخه ونیسي. هغه همداراز ویلي د ډیورنډ کرښه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی دپاره مناسب نه وه، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف وه. په بله معنا به موږ وویو چې موږ په ګاونډیانو په زړه باد دی چې کاش که دومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړي
ورته مناسب نه و. او دغه خورازی پارچا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لورې سپینسترګې بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتېپې پی کانال چارې بندې کړي. خو بلخوا د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه یې ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د ده په وینا په دې تړاو دوی هرو 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعالو ترهګرو معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستوه چې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
په عین حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروري، بې مسؤلیته او ګمراه کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکې دي، او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموړی وایي طالبان ورته بیا بیا ویلي چې خپل مسائل په کور حل کړي، ځکه دوی ځینې ګابونه داسې پورته کړل چې پرې د ده په وینا پاکستان کې ترهګري ختمېده یا کمېده شي.
تیر دو کالو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي، او دغو بریدونو کې 2008 زیات ولسي وګړي مړه شوي. په دغو بریدونو کې 15 افغان وسلوال هم، او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستاني ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شوي.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملتپاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملتپاله مشرانو سره د امیر خان متقید د 3 مخکنۍ ناستې جزئیات په ډاګه کړي، او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړې چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلي افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري، او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس په رایه واک ته نه یاست رسېدلي هیڅ کله به مسفینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ ناراضي، د افغان ولس په همدردۍ ناراضي، د امریکې او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي، ما هغه لومړی د دې هغه عمرو موږ هغه نه دې منلې، موږ اسامه بن لادن نه دې منلې چې هغه وخت دا ډېر سخت و. تاسو اوس ډېر ښکاره غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیرې یوې اونۍ تاویلو مویلو ته په کتو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستانه د خپلو هغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو 2.5 کالو راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څو واره په طالبانو د چمن، غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پرېښودل، خو برعکس له افغانستانه د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کې د دغه هیواد له مشرانو سره ځینې مسایلو باندې د ګډې همکارۍ سر خوځولی دی. ملا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی د یوې سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړي دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو او وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړي، او ایران ته د واخان له لارې چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان بل ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غوولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته د دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپلو مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت پخوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اخبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقررې حکم سیری کړی دی. ظاهر اخبر ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت رانشي، دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر چې اوزان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان،
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا په رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته ډاډ ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اخبر د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اخبر د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تللی، کارکوونکي دلته زموږ سره کار کوي.
د روان کال په فبروري میاشت کې په خارو ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې وې. تاجکستان په هغه وخت کې د طالبانو د حکومت د پلاوي ورتګ تایید او یا هم رد کړی نه و. وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې ګڼ شمېر ګاونډي هېوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي دي. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی، د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اخبر ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جناب قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندګي مستقل بوده او مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنصلی را ارائه می داند.
او په کوزه او جنوبی پختونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه تپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برق وایي د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو بله دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي، نوکری نه وباسي، مکان نه وباسي، دغه کې هغه له نوټس ورکوي. وایي دومره ورځې تا نوټس دی، دومره دي که تا غم ونه کړو دلته نوٹس موٹس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو په نه مې چې دا د حکومتونو تر هدا پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلې ده، خو نتیجه به صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خېږي.
بلخوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي، ځورول شوي، خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له څه کول پکار دي، موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي، پدا پنځه څلوېښت کال چې سره سره کړی دی. دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب په ځان شین کړه.
ما هیچ هر څوک زموږ لپاره مظاهرې وکړي بعد د مظاهرو ما بعد فرلتونه ولګوي موږ راورې ساسي پارټۍ ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه بې عزتي ده. دا دی نه ده چې په چمن کې یوازې فرلت ولګي د چمن والا دپاره یا موږ د ټولو پښتنو دپاره دي.
تېرو څو ورځو کې د فرلت کوونکو او پاکستاني ملیشو تر منځ اخو ډبه هم رامنځته شوی خو د فرلت په خورولو تر اوسه هیڅوک نه دي بګیلي شوي. د پرلت ته ملتپال سیاستوال هم ورغلي او د پاکستان په حکومت یې د افغان کډوالو ضد پالیسیو له امله نیوکې کړي دي.
جمالی هم یو وزیر اعظم آی وسته کارونه دې واغسته پښتانه پې خراب کړ اوس یې دا په کرایې باندې کاکړ صاحب راوسته په چیشي باندې خالص په کرایې باندې راغلی پښتانه به پی بې عزته کی په داسې بې عزته باندې به څوک دشمن ہونا بسی خان تا کنروی عیسائی تا ہوا ہے چی تا پدا سے بیزتے اوزا نربدے ہو گانم
میرے میں ان پالیسیوں کے حق
ز د دغه پریکړو پلوی نه دا اوس چې دوی چغې وهي چې غیر قانوني افغانان غیر قانوني افغانان دا ولی په څلوېښتو درې څلوېښتو دوه څلوېښتو پخوانیو کلونو کې ولی نو چې اوس دا چغې وهي د دې مطلب دا ده چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بې ګناه خلکو څخه اخیستل کیږي.
شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے.
همدارس د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سولېز دي خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوي دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سولېز دي. که د سولېز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هغې پښې واړول نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا به داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستۍ افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه یې په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي له پاکستان په هره برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللې ده. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده د ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان به تخفل نه کوي. موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملي وی د پاکستان وحشي سیاست چې افغانان په ډېر قباحت او په وحشت د خپل خاورې نه د انساني اصولو خلاف ایستلو ته اړ کوي وای مړي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې که څه هم جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالر بودیجی منظوري له کانګرس غوښتې ده خو د اوکراین ولسمشر تیرونه دوه ځله عجیب او غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیرونه ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري او که نړیوال ملاتړ پرېږدي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وژلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یوه بل بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی دی له نړیوالو غوښتي کامداسې له مالی ملاتړه ډډه کوي نو قرض پیسې دې ورکړي دوی به بیرته ادا کړي.
اف یو کانټ گیو اس گان گیو اس سم فاینانشل سپورټ اوکی اوکی پلیز گیو اس ا کریډیټ اینڈ وی ویل گیو یو بیک مان.
بلخوا د انډونیزیا د سترې محکمې قضایی شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جوکو له دې عمله له دندې سلبې صلاحیت او رخصت کړی دی چې یوه قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړې وه. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د پنځو قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زوی ته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړی. د انډونیزیا ستره محکمه د نهو قاضیانو لخوا کنټرولیږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی خو له دې وروسته به قاضي القضات د نه کسیز رهبری هیئت برخه وي اما له خپل سترې څوکۍ به برخمن نشي. اوس هم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تیره اونۍ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند موضوعات ګرم وو، خو ځینې نور ښکلي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې دا مهال د نړیوال جام لوبو لپاره په هند کې دیره ده، د عرفان پټان، یوسف پټان او د هغوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده میلمستیا جوړه شوې وه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې میلمستیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شیټی هم وربلل شوی. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سوات دی، او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرله پسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع دا وه چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل محمدي د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی، خو اوس یې ورور حاجي موسا ترخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نور وروڼه یې هم نیولي دي. موسا ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې، جوماتونه، کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي، خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بېماش عسکری ته اوس هم تیار دي.
موږ ته دی ډېر په غوسه ده، نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده، خو تا تر دې موږ ارزو دا ده چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. اردو ایسا دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بېماش عسکر دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خپرېدو بحثونه پیل شوي چې یو شمېر سیاسیونو د خپلو غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی او د جمهوري نظام په نړولو کې ورسره یو لاس و، خو طالبان اوس هغوی هم نه دي بخښلي. همداراز ملا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یوه وزارت کې د دې لپاره واخیستل شوه چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده، اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې په یوه کې افغاني مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغې ویلي هوډ یې درلوده چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بېوسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمای ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله اکسپانه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوبه کې د بایلات یو لامل دا هم بلل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن مکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کمومره خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دی، دا مهال په شلوریزو او پنځوس اوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د مجیب زدران یوه ویډیو خپره کړې ده چې د لوبې له بایللو وروسته یې د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمان الله ګربز دوی په زوره ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو طنزي ویډیوګانې خپرې وایي دا چې مجیب زدران پرې ډېر ګران دی نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډېر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران زړه مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
مجیب جان زمونږ اتل دی، همداسې نورم. زما مقصد هیڅکله تېدا نه دی چې د هغه زړه د خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه د خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطۍ ته پا پام راړولو لپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبه ته هڅولې او ټینګار یې کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبه ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه او اتل به وي او انشاءالله اتل به پاتې کېږي. نو هیڅ لوبغاړی نه غواړي چې یو میچ کې اور نه شبا اوسی دا خرازی لوبه کې چې یو توپ خطا کېږي یو سخته توپ نیسی. نو هیله کوم د مجیب رحمان ریا مزه یې پکویا هغه لیره مباسي چې هغه پاکستان مات کړ هغه دا نور دیشونه مات کړل.
د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته، خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیل یا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو او ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویخه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې دی. هغه سره څراغ نشته، خو جادوی قالینه ځانته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولې. هغه ځانته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه، او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریا د کړې لیدلي خوبونه په خپل هم په تعبیر بدلولی شي.
تنہائے کس کے چاہتا ہوں دغم لڑ لیتا ہوں